ډیره زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساده خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان حکومت وایي د قطر له خوا ورته د سولې په راتلونکو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. په همدې حال کې ازبکستان وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. دوستانو پر روانه خبرونه کې د همدې موضوعاتو جزئیات او نور ریپورټونه هم لرو. د نړۍ مطبوعات لولو خو په سر کې پام وکړئ د سات څو مهمو خبرونو ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي خلک وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. او د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې لویه غونډه وکړه او د دې غورځنګ مشر وویل چې په پښتنو باندې نور زور زیاتی ورته د منلو وړ نه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. په دې اړه پرون د یوې خپرې شوې اعلامیې په برخه کې راغلي دي چې قطر د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره له ټولو هڅو سره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اعلامیې کې د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې برید چې پکې د هغه ځینو ساتونکو ته مرګجوب لوخته هم غندلی دی. د قطر حکومت داسې وخت په افغانستان کې د سولې د تامین او د امن پر راتلو ټینګار کوي چې د دې هیواد پلازمینه دوحه دا میاشت د افغان سولې د دوو غونډو کوربه ده. لومړنۍ غونډه به په نږدې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ وي او ورپسې به بیا یو شمېر افغان سیاستوال له طالب استازو سره د خپلو خبرو دوهم پړاو ترسره کړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې له جمعې ورځې راهیسې سیلابونو په هرات کې لږ تر لږه لس کسان وژلي دي او سلګونه کورونه یې وران کړي. د هرات یو اوسیدونکي عبدالمجید د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې سختو مرستو ته اړتیا لري.
په بال ما از او میکشیم از خونه خو فرش و ظرف و موتر مرسی کنیم. این موتره که ما از این استفاده میکنیم دیشب هم داخل ازی بودیم تا ماست میر ببرم به خونه ما دیوار بگیریم.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په فاریاب، هرات، بلخ او بادغیس کې د سیلابونو په راوتلو سره 15 کسان وچل شوي او 3000 کورونه ویجاړ شوي دي. د مارچ په پیل کې هم د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونو څه باندې 60 کسان ووژل او زرګونه کورونه یې هم وران کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د هند په غوره لیګ کې پرون د لوبې بدلونکي لوبغاړی وبلل شو او جایزه ورکړل شوه. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویل چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 201 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په 113 منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د نړۍ لومړی مقام لرونکي افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم پر وړاندې د حیدرآباد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. سکل د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب صدران بیا د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی د منلو نه دی او دوی به د خپلو حقونو لپاره پیل کړي حرکت ته دوام ورکړي. د پېښور په جلسه کې چې په اصل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ارمان لوڼې د وژل کېدو د 30 په پوره کېدو نیول شوه زرګونه کسانو برخه واخیسته. د ارمان لوڼې خور وړانګې لوڼې د غونډې ګډونوالو ته وویل
ارمان زما کور نو ارمان د دې ملت د دې خاورې بچایو او د دې خاورې د بقا د سوکالۍ د پاره یا خپل ککرۍ په مځکه کې لکه د غنم شنکه ارمان خپل سر د دې وطن د سوکالۍ او د امن قربان کړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې غونډې ویناوال وویل چې حکومت د ارمان لوړې د وژنې قضیه سمه نه څېړي او هیڅ پرمختګ په دې برخه کې نه دی شوی. د ارمان لوڼه د روان کال د فبروري په دوهمه د بلوچستان په لورالای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو پولیس وایي چې لوڼه د زړه سکته کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابي اعلان کړې ده، خو داسې ښکاري چې د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند په مشرۍ ائتلاف لږ تر لږه په دوو ښارونو کې ماته خوړلې. د تېرې ورځې د انتخاباتو نوي په سلو کې شمیرل شوې رایې ښیي چې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند 45 په سلو کې رایې اخیستې او د حکومت اصلي مخالف سیکولر ائتلاف بیا 13 په سلو کې رایې ګټلې دي. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی دی. د الجزایر دولتي خبري اژانس پرون ویل چې اوسنی صدراعظم نوریدین بدوي به له 28 وزیرانو جوړ سرپرست حکومت مشري کوي. ولسمشر بوتفلیقه وروسته له هغې سرپرست حکومت اعلان کړ چې په دې هیواد کې له څو ورځو راهیسې د نوموړي د واک په خلاف مظاهرې روانې دي. په همدې حال کې د الجزایر یو شمېر خصوصي تلویزیونونو خبر ورکړی چې ولسمشر بوتفلیقه به په همدې اونۍ کې استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه په 2000 کال کې په الجزایر کې تر کورنۍ جګړې وروسته چې 200,000 کسان پکې وژل شول واک ته ورسېد. که څه هم نوموړي غوښتل چې د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ته ودرېږي او د پراخو مظاهرو له امله خپل کاندیداتوري بیرته واخیسته. نوموړي د ولسمشرۍ انتخابات چې په روانه اپریل میاشت کې کیدل تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولي او ټینګار کوي چې تر څو پورې چې ځایناستی ټاکل شوی نه وي دی به د الجزایر ولسمشر وي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د قطر پر روانو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده.
اگر تصمیم گرفته شود به اینکه در کنفرانس های آینده اشتراک صورت بگیره، او باید در مشوره در داخل افغانستان تصمیم نهایی خواهد شد.
په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر چې پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره وکتل، د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. لسګونه زره هغه افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د روزګان د پوهنې مسؤولان وایي د نورو کلونو په مقایسه په روزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکې او ښوونکې کم شوي دي.
خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، د جګړې ژې دلته سم درس هم نشته، کتابونه یې نشته، موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، برخه یې نشته، استاد یې نشته.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د عرب لیگ مشرانو بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسته پریکړه چې د جولان په لوړې د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژندلې رد کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیزه خبرونه اورئ. ازادي راډیو په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. افغان حکومت ته د قطر له لورې له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهم دور خبرو کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي چې دوی ته په یاده غونډه کې د ګډون بلنه یو قطري انسټیټیوټ ورلېږلې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو جلا بیان کې د افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. تمه ده چې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ دوهمه ناسته به په دوه اونیو کې د قطر په مرکز دوحه کې جوړ شي. سفیولا ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په روان اپریل میاشت کې د قطر پلازمینه دوحه د افغانستان د سولې پر اړه د څو مهمو غونډو کوربه ده. لومړی غونډه چې په څو لنډو ورځو کې ترسره کیږي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ده. خلیلزاد چې ویل کېدل پرون ناوخته کابل ته رسیږي، لومړی بل افغان مشرانو سره وګوري او د سولې د یو هرانخیز مرکزي ټیم د جوړولو او د بین الافغاني خبرو پراتلونکو ګامونو بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر کابل وروسته پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. قطر چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازیو د پنځو مخکینیو بحثونو کوربتوب کړی، ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري کوي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پرونی اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې دا هیواد د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پوره همکاري کوي څو افغانان ثبات، پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. له امریکایي پلاوي سره تر رسمي خبرو وروسته چې د اپریل په 10مه پای ټاکل شوی، طالبان په قطر کې له افغان سیاستوالو سره دویم دور خبري کوي. هغه خبري چې اوس افغان حکومت ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغان حکومت اجرای رئیس عبدالله پرون په کابل کې افغان خبريالانو ته وویل په قطر کې یو انسټیټیوټ دوی ته په یادو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې او په اړه به افغان حکومت خپله پریکړه کوي. په قطر کې د یو انسټیټیوټ لخوا یو بلنلیک رالیږل شوی. هغوی یو شمېر خلک غوښتي چېرته په دې اړه تصمیم نیول کېږي چې په راتلونکو کنفرانسونو کې ګډون وشي. په هغې اړه به په افغانستان کې دننه تر مشورو وروسته نهایي پریکړه وشي. افغان حکومت ته داسې وخت په قطر کې د طالب استازیو او افغان سیاستوالو د دویم دور خبرو د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ورته خبرو په لومړي دور کې چې په موسکو کې وشوه، ګډونوالو په حکومت غږ وکړ چې خپل استازي په خبرو کې ورګډ کړي. د طالبانو ځینو سیاسي غړیو او د حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر افغان سیاستوالو په 13 فبروري کې په یو لویه غونډه کې سره کېناستل او د سولې په اړوند مسایلو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر اشرف غني ورمه ورځ د حامد کرزي په شمول د یو شمېر محدودو افغان سیاستوالو او چارواکو کوربه وو او د سولې په خبرو کې د افغانستان د غوره استازیتوب په باب د هغوی مشورې واخیستې.
دا سفیر استانګزی په راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت ته د قطر له لوري له طالبانو سره د افغان سیاستوالو په دوهمه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړ شوې ده. اخوا بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف، ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. د ازبکستان د ملي امنیت مشاور هم په دې سفر کې کابل ته راغلی او د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره کتنه کړې. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
کابل د یکشنبه په ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل عبدالعزیز کاملوف په دغه سفر کې لولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره لیدلې دي. خاغلی احمدی وای کاملوف ویلی هواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو کوربه شي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په خبره د ازبکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي مسایلو په پراختیا هم خبرې شوې دي.
هغه مسله چې افغانستان ته ډېر اهمیت لري د پولی خمری د برېښنا پروژه او د مزار شریف هرات د اوسپنې پټلۍ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې عملي کار د ازبکستان له لورې پیل شي. همدارنګه پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سولې په پروسې او په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر پراختیا هم خبرې وشوې.
په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د ازبکستان له لوړ پوړي پلاوي سره چې د هغه هیواد د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف او د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پکې شامل وو لیدلې دي. دغه لیدې چې په اړه کې شوې دواړو خواوو پکې د سولې، سیمه ییز اتصال، د دواړو هیوادونو ترمنځ په زیربنایي پروژو، سوداګرۍ، ترانزیت، سیمه ییزو مسایلو او اقتصادي اړیکو نظریات تبادله کړي دي. همداشان د ازبکستان د ملي امنیت مشاور ویکتور محمودوف د افغانستان د ملي امنیت له مشاور حمدالله محب سره هم کتلي دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر د خبر پاڼې لمخې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د مشاورینو تر مشرۍ لاندې دواړخیز امنیتي کمیسیون هم دایر شو. په خبر پانه کې راغلی چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د بیلابیلو مسایلو تر څنګ د مخدرو موادو او افراطیت پر ضد په ګډې مبارزې سرحدي همکاریو او د افغانستان د امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې پر روغتیایي همکاریو هم بحثونه وکړل. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له افغان مشرانو سره خبرې وکړې. ویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په مسأله کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په خپل راپور کې له یو افغان ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته ستون شوی دی خبرې کړې دي. ویل کېږي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازونو په بدل کې جګړې ته استول شوي وو. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلی دي د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړي دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړې دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وایي په افغانستان کې ویریږي ځکه ده ته د تروریست په سترګه کتل کېږي. حتی د اسوسییټډ پریس خبریال وایي له مهدی سره د هرات ښار په یوه لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپله څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه، خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون ډله وه ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپاه نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
د احمد تکل په راپور کې مورېدل چې لسګونه زره افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې اندېښنې دي چې دا وسلوال ښایي په افغانستان کې د ایران د ګټو لپاره استعمال شي.
ژوند
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس لسی
بریک را چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. دا افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلواله مخالفانو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي او وایي چې جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی. دفاع وزارت د بدخشان ولایت په ارغنج خوا ولسوالۍ کې لا هم شدید جنگ ده. د دې وزارت وین قسم انګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه مختتک کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته ونیسي. طالبانو دوه ورځې مخکې وویل چې د دوی وسلوالو د ارغنج خوا ولسوالۍ مرکز نیولی دی. اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان پر تحولاتو څه خپاره کړي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله یوه تازه ګڼه کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په خپله مبارزه کې څنډې ته سوی دی. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ماموریت دا شعار چې ویل به یې د افغان متحدانو تر څنګ به اوژه په اوژه مخته ځو نور د ملي امنیت د سلاکار په مورد کې نه تطبیقیږي. د ورځپاڼې په حواله په افغانستان کې امریکایي چارواکو څو وارې په هغو غونډو کې له ګډونه ډډه کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب به پکې حاضر و. ورځپاڼې ته په کابل کې ځینو عالي رتبه چارواکو او ډیپلوماتانو د دې کار علت د ښاغلي محب هغه جنجالي څرګندونې بللې چې تېره میلادي میاشت یې په واشنګټن کې کړې وې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنې کې وړاندې راغلي د افغان لوري لخوا په عامه پر امریکا دا ډول څرګندونو داسې وضعیت رامنځته کړی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د منځوي کولو خاطر رامنځته کولای سي. د افغانستان حکومت لا هم نه دی توانېدلی وسلول طالبان مستقیمو مذاکرو ته حاضر کړي خو د امریکا هیات د دې ډلې له استادو سره په څو پړاوونو کې مذاکرې کړي دي. په داسل کې چې په پام کې د طالبان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د مذاکرو په شپږم پړاو کې برخه واخلي دغه ډلې په افغانستان کې خپلو جګړو ته هم شدت ورکړی دی. بریتانوي ورځپاڼې میل آنلاین د ولسمشر محمد اشرف غنی پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د شنبې ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې ده. ویل سوي که څه هم په دغه حمله کې خپله دوستم ته چې په لیکنه کې پخوانی جنګ سالار بلل سوی زیان نه دی اوښتی خو یو ساتونکی ووژل سو. د دوستم د دفتر پخوانی رئیس عنایت الله بابر فرهمند ویلي دغه حمله چې یو ساعت دوام وکړ ځینې کسان ټپیان کړل. حمله په بلخ ولایت کې وسوه چې تر حمله څو ساعته مخکې دوستم د خپلو پلویانو یوې غونډې ته خبرې وکړې. میل آنلاین ورځپاڼه دوستم د ازبک ټبر یوه پیاوړې څیره ګڼي او وایي چې دی د تیرو څلورو لسیزو په شخړو کې د خپل بې رحمانه دریځ یوه او بل لوري ته د وفاداری په بدلولو کې شهرت لري. ورځپاڼې په بلخ کې د دوستم وینا ته هم پام اړولی چې ویلی دي که حکومت اجازه ورکړي کولی سي چې د افغانستان شمال په شپږو میاشتو کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. دوستم چې له څه مودې په ازبکستان کې و د شنبې په ورځ د حیرتان بندر له لارې بلخ ته لاړ. دی له بلخ څخه جوزجان ته روان و چې د موټرو پر کاروان یې په دوو استقامتونو کې حمله وسوه او مسؤلیت یې وسلولو طالبانو منلی دی. د مطلب په پای کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې چې څو وارې ځنډیدلی د عبدالرشید دوستم پر ځای امرالله صالح د خپل لومړي مرستیال په توګه غوره کړی دی. د لیکنې په حواله دوستم تر دې مخکې هم له ځینو حملو روغ وتلی دی چې د یوې دغسې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د ده د موټرو پر کاروان دغه حمله د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې په کابل کې سوې وه چې په نتیجه کې یې 30 کسان وژل سوي وو. دوستم چې په تیرو انتخاباتو کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي ټیم کې وو د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتو کې یې د عبدالله عبدالله د کاندیداتورۍ ملاتړ کړی دی.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د عرب لیگ مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سر مشریزه کې چې په تونس کې وشوه د سعودي عربستان پادشاه د لبنان جمهور رئیس د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریځ غوړه کړ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد او د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا ټینګار کړی دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
په سیمایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولي. د عرب لیګ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغانده او ګواښ وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریز د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسېدلي عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه به اعتبار اعلان کړي. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږورځنۍ جګړه کې جولان اکثرې ستراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه ده ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب به یې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګونونه ښود، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ناسا او د اروپا د فضا د تحقیقاتو اداره په ګډه په دې پروژه تحقیقات کوي چې په فضا کې د خلکو په اوسېدو به څه ډول تاثیرات راځي. په دې اړه له اسمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
ناسا او د اروپا د فضایي تحقیقاتو ادارې د یوې نوې پروژې لپاره هغو دعوه طلبانو ته چې تر دو میاشتو پورې په بستره کې پاتې شي څه باندې 14,000 پاونډ ورکوي. د سکای نیوز د راپور له مخې د امریکا او اروپا تحقیقاتي ادارې 24 تنه نارینه او ښځینه دعوه طلبان غواړي. ساینس پوهان غواړي په دې توګه پر ستور مزلو د فضایي سفر اغیزې وڅېړي. دا تجربه به د جرمني په فضایي مرکز ډي ال آر کې په داوه طلبانو باندې کیږي. دوی به څلوروش ښځې او نارینه په دوو ډلو وویشي او په یوه خونه کې به یې ډېره کړي. له دې کسانو به وغوښتل شي چې له خوړو رانیولې تر تشناب ته تلو پورې ټول کارونه په پروته وکړي. داوه طلبان به دوه میاشتې ټوله موده په داسې ډول پراته وي چې سر به یې یو څه ټیټ وي. څېړونکي به مازغو ته د هغوی د وینې د جریان د څېړلو تر څنګ راز راز خوراکي رژیمونه او فزیکي تمرینونه پرې وازموي. یو شمېر ډاکټران، د ارواپوهنې متخصصان او ساینس پوهان به په دې څېړنه کې برخه لري. همداراز د تغذیه د چارو متخصصان به د ستور مزلو د خوراک وختونه وټاکي. د دې څېړنې مشر جینیفر نیګو آن وای د فضایي ماموریتونو لپاره باید د ستور مزلو د روغتیا خطر کم کړل شي او دا پروژه به مرسته وکړي چې د هغو ټولو خطرونو مخه ونیول شي چې ممکن ستور مزلو ته په فضا کې پیښ شي.
ستاسو ل پیغامونو
د هرات ولایت دارالعلوم علی هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندۍ چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګډ علما راغلي وه، خو په یوه ځای کې موږ سلح غواړو، په هر قیمت کې سلح غواړو. او دا یې ویله د دې شورا رئیس وویل، د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه، زه اماده یم سلح ته هر قرباني چې اوسي، او موږ سلح غواړو هر قیمت چې اوسي سلح غواړو. موږ ستړي د جنګ څخه، او ټول ملت ستړي دی د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غني مخاطبه ګرځوشته ویلي وه، هر قیمت چې اوسي سلح غواړم، باید نو اوس هم خنډ باقي نه سي سلح ته. دا نظر مې ستر سره شریک کړي.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت دازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کومه مرسته د کونجاړي سوي وا د غویانو د سارویو د پاره هغه مراغلي دی. هلته بر یو څو کسو څلور کسره دي که پنځه نفر دي، په همدغو باندې تقسیم کړه مال دی ټولو خلکو ولي کې ساروي دی ټولو خلکو ولي کې رائے وړي پنځه کسا غنمی را وړي په ننګرهار کې پنځو کسو خرچ کړي دي. پیسې مشرانو په جب کې اچولي، او کومې پیسې چې نقد راغلي وي پنځه سوه روپۍ چې هسپتالو کې ورکولي هغه پیسې هم ټول سپینګیرو او هغو د دیو ټولو په جب کې اچولي دي او چا ته یې نه ورکوي. خدای دې وکړي د افغانستان هغه لوړ پوړي چارواکي د دې دقیقه پښتنو کې دا د کامو په منځ کې مشکل راځي، د حکومت سره جنجال راځي، پاټ راځي چې ولې موږ سره د مرسته راځي او یو کس خالي جب کې اچوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه اوریدل شي. خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. دا خطر د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پوره همکاري وکړي. د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې سیلاب ځپلي وایي مرستو ته عاجله اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ پرونی سیالیو کې د لوبې بدلونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړ شو. د پښتون ژغورني غورزنګ پرون په پېښور کې یوه لویه احتجاجي غونډه وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویل چې په پښتنو باندې زور زیاتی ورته نور د منلو وړ نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې د خپل ګوند کامیابی اعلان کړې ده. او د الجزایر د اوږدې مودې ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د هیواد د چارو د سنبالولو لپاره سرپرست حکومت اعلان کړی. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د اورزګان د پوهنې مسؤلان وایي د نورو کلونو په مقایسه اورزګان کې سږ کال ښځینه زده کوونکو په شمولیت کې کموالی راغلی دی. چارواکي وایي لامل یې کلتوري ستونزې، ناامني او د تدریسي موادو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې اورو.
کڅ هم د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې واځي د ملالی په نوم یو شزینه لیسه شتون لري. خو د پوهنې ریاست مسولین وایي په دغه لیسه کې د نورو کلونو په پرتله د نوو جذب کېدونکو شزینه زده کوونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د لیسې مدیر لال مات خان ازادي راډیو ته ویل چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی ده.
یو زموږ په ولایت کې د نامنی دی. ستونزه دا ده چې دی یو څه د تعلیم او تربیه سره دا پاجې ورونه یا پلرونه نه غواړي چې خپلې لونې مکتب کې شامل کړي یا دغه ته شامل کړي. دا دوی دا یو څه کمی ته ځان بولي.
لال محمد له کورنۍ هم غوښتنه وکړه چې خپل ټول ښځینه او نارینه ماشومان چې د زده کړو پر شرایطو برابر وي وښوونځي ته ولیږي. د یادې لیسې ښځینه زده کوونکي بیا وایي په دغه ولایت کې د ښځینه زده کوونکو د کموالي لامل کلتوري ستونزې، ناامني، د تدریسي کتابونو کموالی او د مسلکي ښوونکو نشتون دی. دغه زده کوونکي له دولت څخه غواړي چې تدریسي کتابونه او مسلکي ښوونکي دي ورته فایده کړي.
مکتب ته راسي او زده کړې وکړي. او ځینې نجونې دي چې پلارونه او مور دغه ورونه یې نه پرېږدي مکتب ته چې راځي. خوندې ګیلمن دي چې هغوی اول نه پرېږدي، د چې پرېږدي دلته سم درس هم نشته، ځکه چې دلته کې استاد یې نشته، کتابونه یې نشته. موږ دلته لابراتوار لرو، استاد یې نه لرو، کمپیوټر لرو، فخر یې نشته، استاد یې نشته.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او نامنه ولایتونو څخه دی چې په ډېره کم اندازه پکښې کې خلک زړه ښه کوي چې خپلې لوړې ښوونځیو ته ولیږي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې په ښوونځیو کې د تدریسي موادو د کموالي ستونزه مني. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته وویل چې د تدریسي موادو او کموالي ستونزه یې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او هیله لري چې یاد ستونزه به ډېر ژر حل شي.
وزارت ژمنه کړې ده انشاءالله په راتلونکي کې به دې مشکل ته د پای ټکی ږدو، خو جدي غوښتنه هم د تشکیل غوښتنه ده، تشکیل ترې غواړو. او همدارنګه د کتابونو نشتوالی دی، تعمیرات مو په ولسوالیو کې ستونزې لري، د تعمیراتو ودانۍ او دا شیان ترې غواړو. همدارنګه مونږ مسلکي ښوونکو سره ډېر مشکلات لرو، مسلکي ښوونکي نه لرو.
د یادونې وړ ده چې اورزګان کې د 222 دولتي ښوونځیو له جملې څخه 168 یې فعال دي او پاتې 2 نور د بېلابېلو لاملونو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي د زده کړې بې برخې پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویښته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یوه ښوونځي نه د سید عبدالمجید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کلونه په دغه ښوونځي کې کار کړی، تقاوت شوی هم دی، خو کلونه کېږي چې تقاوت نه اجرا کېږي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواري سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د سید عبدالمجید او ورپسې به د ښاغلي شینواري نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
سید عبدالمجید دی.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
زما کور په کیسه چاک دی. د
مشکل دې څه دی؟ هغه مشکل ووایه.
زما مشکلات دلته کو زما سقوتي ځنه کوي تقریبا شپږ کال کېږي کې زوم بیرته زوم نکوي ژر نکوي. زما مکتوب
څوک یې نه اجرا کوي؟
منابع بشري ولایت.
دوی څه وایي؟ علت یې څه ښیي؟
هلته وایي چې دلته وظیفه نه درلود. مکتوب لرم خو مقصد کارت اجرا کوم، صورت کارم شته، زه سکم غریب سړی یم.
په دغه ښوونځي کې د څو کاله کار کړی؟
ما اته کال د رسمي د کارځای و، اته کال د دولې سویدان شیرازي مجاهدین.
څه کار دې کوو؟ ښوونکی وې او که کومه بله وظیفه دې اجرا کوله؟
مامور اداري. مامور اداري بدون عقیز زمه دوه شیفت از اته بجې تا څلور بجې.
ښه، ستا په شان د نورو کسانو تقاعد اجرا شوی؟
ټول اجرا کوي دی، تما زما نه اخلي. هلته وایي که ته دلته کار نه کړی دی. ما ورته ویل مکتود وګوره، زما د تایید دی، اداره رو وګوره، زما د مدیرات تایید دی، مور ته وګوره، بیرته ځه 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 سم غریب سلام.
مکتب ته د مراجعه کړې؟ د مکتب مسؤلین څه وایي؟
مکتب څه وایي؟ مدیر کوم غزا خو وظیفه ده تایید کوم دی، نور مسخ کوم.
مکتب ستا وظیفه او دغه کارکردګي ټول تایید دی؟
هو.
اوس څه غواړي؟
وایي منابع بشري دلته دی، باسات زما مکتب د ریاست تقاوت اقوام که که پول تقاوت مخلم.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواري سره شریکه کړه. جناب شینواري، د بامیان ولایت د یکاولنګ له یوه ښوونځي نه د ښوونځي او کارکوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه کېږي چې د تقاعد اسناد تکمیل کړي، خو مسؤولین یې په حق له اقدام نه کوي چې میاشتنی یا کلنی حقوق اجرا شي. په دې حق له ستاسو نظر غواړو.
د پوهنې وزارت د کارکوونکو د طرفې تقاعد او ځینې نورو ذاتي چارو ستونزې اساسا د دې له امله دي چې زموږ کارکوونکو شمېر بې حده ډېر دی او په کاغذي او رفو کې ستونزه ډېره نه حلېږي. سږ کال انشاءالله موږ ټول معلومات هم بایوګرافیک معلومات هم بایومیټریک راټولوو چې ستونزه به اساسي ته حل شي. په دې منځ منځ کې که د ځینو دوستانو خویندو یا ورونو ستونزه وه، دوی کولی شي په څو طریقو زما ته ځان رسوي. یا هره ورځ یولس نه تر دولسو زما دفتر خلاص یا دوی په مخ راځي شي ما سره مستقیمان دې خبره وکړي، یا دې زما په ټلیفون کې یو میسیج ولیکي، زه د منابع بشري رئیس او کارکوونکو ته هدایت کوم چې دوی مشکل حل کړي.
شینواري صاحب، که د دې ستونزه په بامیانو ولایت کې حل نه شي، دوی کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مشکل نشته، اول خو که میسیج راته ولیکي خدای وکړي مشکل هم دې حل شي چې رانه شي، ځکه ډېر مصرفي کېږي. خو که راشي ما خو تاسو ته وویل زما لیدل مشکل نه دي، هره ورځ یولس یا دولس د یولس نه تر دولس په دې منځ زما دفتر ته راتلی شي، دوی مستقیمن ګورم مشکل حلوم.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وهم اوریدل چې د بامیان ولایت د یکاولنګ له یو ښوونځي نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقاوت یې کړی خو کلونه کېږي چې حقوق یې نه اجرا کېږي. او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي شینواري وویل چې دی د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وکتل شي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت را رسېدلی چې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر هر څه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم، او خدای دې وکړي چې دغه کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خپرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او آدرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو در ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندوز د ولایت د قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړیکه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي راډیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی چې هغه دوه ورونه وه د تېرې د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زغ اوري ما شمېره د ونی سمات د زنګ وی په دغه شمېره 0 0 3 1 0 1 9 شمېره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 9 دغه ما شمېره ده که دغه ورور ما زغ اوري ما ته په دغه شمېره زنګ وی دا ما نشر دي 3 4 واره پر ادو کې نشر کی چې دغه ورور ما زغ واوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان، سلام کو.
السلام علیکم، دا خبر روزګان ولایت هراود ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه لږ پیدا شوی دی. روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ څخه زه خبره کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ مې راته وکړه پلار دی 0 2 0 2 5 1 1 2 5. بله شمېره ده 0 2 0 2 5 1 اول سو درو پندوس هم دیش میره تی زنگ و خی عزیز مشتر دل دا یوزای دی و دادی خطر زی بولی کپ لاری او کپ رو کریب بول موقع نمیسم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم، از دولت ملچیا دا کندار دا پینجوائی دا اولو سالی سا خبری کوام. زه دا کرزی اول کالو کدوم کالو دا کور دا خراوطلی هم کشنی زکر چیز ما خبری و دا غنوی دا کدو بارو پاوا که جنگونه و آنوز ما سا خبر کور کشنیان و یان فول کربان ورکسی هر چوک سما پاک همان مات لری پا دا غشمره جی زنگ ویز ما دا تیزی پن شمره دا 0 1 1 0 0 5 5 2 یو دغه ماته د پنځشت ارڅوک ماته په دې شماجه زنګوي خدای په مان د ازادي راځي ته خمنننه
ګران اوریدونکو داوه ستاسو د زینو پیدا سویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم. ما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. دا ما د خانزي د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجی خدایزاد دی دی چې ډیر وخت مخکې د کور څخه ورسېدو دی چې څو پاره معلومات لري دا چې تور یل ځوان دی بری فاجعه ده یا څو پاره معلومات لري هغه راوړي زاسته زما د ټلیفون شمیره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 9 3 0 3 0 4 0 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک پر معلومات لري په اړه دې موږ سره تماس ونیسي. دا زموږ د ازادي رادیو څخه ډیر مننه.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی. د هلمند ولایت د نهر سرای د ولسوالۍ څخه د نهر سرای د داسې څخه د پنجاب کلات نږدې څخه ځان درته وهم چې یو هلک 2 کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی. د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي. 0 1 0 8 1 15 5 4 5 بل شمیره 0 1 0 5 9 دا شمیره بیا تکراروم. 0 1 0 8 1 15 5 4 5 بل شمیره 0 1 0 5 9 هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په دا شمیرو باندې زنګ ووهي او خپل شمیره ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم. ما له کومه کړي دا یو جرلسم کال دی. جرلسم کال دی ایراد باندې کې د څه څه وي د جین سره ورکو او سه نه د مټر کمال یې مې نه دی ځان دی. مې نه یم کړی دی. نو په مخه تا په پر لاسه تا په تیر کال نه لا دې دی دا ورو ده لا کوم دی دا بل ورو ده نه کې بلار دی بل ورو ده زور دی بل ورو ده منزور دی بل ورو ده بشیر دی. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د تیم د بلوچستان کوټی خانزی ضلع پښین او خانزی وښیدونکو يم دا مال زه د کراچی څخه غایزم ازادي رادیو ته ډیر په مینه او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هیله چې ما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی تقریبا د اتو کالو څخه دی د کور نه درک دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک له معلوماتي یا غنی په خپل از ما آواز اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راوي کی چني تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورنۍ موږ ټول اجزان ډېر په خپه یو چې تقریبا د اتو کالو څخه غریب د کور نه درک دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک له معلومات لري یا دې په خپل از ما آواز اوري پر دا نمبر ټلیفون راوي کی نو ډېر مهرباني به یم نمبر دې زما غ صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنی شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل اوولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم باب حسین د بابل ولایت تصادی لفالی و شدون کرد ما یو دسمی ورکازی ورطوی ده کچا ده پاتوی خلودین و ده کلی ده عبدالدین کاکازی ده
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مایو روڈی دے جانا پنامہ دے تقریبا 15 سال کی دخل کو رسنا ذرا کبھی خدا سن بنا کاوی کا وشابا ذکر مسجد بشول صالح سے جو کہ ناجر وقتی ہے کہ کو رسنا ذرا کبھی ہر مسلمان کو کل بتا دل معلومات کے لیے اس سما جگہ ہو تو بتا چلے سن کے مار سن ہو ہے سفر ہوا سفر اک تین سے تھے باوارن نہ اتش پاس تڑادی اجر کر کو سما دا ہے سما دا پیغام ہے.
سلام نمیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسار د خدمت ولایت سمي تماس سره نیولې دي. زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزيګي مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک پاکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصفده غشمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ما بلش میاره به سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس بیا یو زلی وایم سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی رادیو ته موږ ډیر خوشاله یو خدای دې چې دا سړی را پیدا
بله. السلام علیکم زمله رحمت ولید هلمن ولایت مسکل ول سوالینا ستاسر پاڑی کیم اول آزادی رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. از ما خشی د ستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشما سپسیمی کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نفر دی شنې سترګې دی که هر څوک د ده په حقله معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووایي. زموږ د پسیو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پسیو نمبر دی 00 03 02 02 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. هر څوک د ده په حقله معلومات لري. عبدالستار نومیږي راج عبدالعزیز زوی دی زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم. زما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام آزادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم زما یو ورور دی ورستی په درش کې د درش روان شوی دی ورستی په افغانستان کې او له غزې روان شوی دی. پلار دې خان محمد دی نیکه مې حکیم دی زیږیدن مې معصم دی علاقه کې نه درک دی هیڅ چا په ست پات نمبر میں ملما ترا کے در نام شیر نے بخشی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم کندار ورته نړیته نیولې ده. ما پیغام دا دي ما دا کا دي ما جنل نیمه د پلار نن ما غوښتي ده ورور نیمه دې ورې بري اجري ده بل ما متاز دي د دوله سکاله کې چې نو څنګه نظر کته وي دي هر مسلمان وو چې سره معلومات لري په دغه شمیره دي نو څنګه زنګو چې په راځي اته درې اته وا یو صفر درې بل شمیره چې په راځي 500
سلطان عزیز په نامه باندې وو دغه درې سلور کړه کېږي چې نظر کړه شوی دی. هر یو دوستی که چېرته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره ده سپر وتا او دواتا شپشپتا یوشپتا اتویش د شماره تکرار سپر او اتا دوا شپاک 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 یو دوا اتا خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او د خپل جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشد بي تر بیا راتلو پورې ښه چره. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ بندي نه استاذ سره په لاین کې موروره. ما یو ورځ په نامه د مکی ولا تقریبا اتلس کال عمر دی او د دې نه چې کیږي چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریډ مور اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي شلکه پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. هر مسلمان ورور چې د ده په باب باندې معلومات راکړي، وروره شلکه پاکستاني کلداري جایزه لري.
وعلیکم السلام علیکم ورور زبر کاکشاور استخدمار ورور یو د استاد زیر محبت نمیږي د دوه کاله ورک ته بغندار کی پر محلی پولیس کی و کچا ته پته نه په دا شمره د زنګ را هوا یک ګورو سو نوی دوه دیر نه زره او تلور سو بل شمره د سی پرو سو وا یا شپک شپته ات زره او درې دا شمره د بس کچا ته پته ای په زنګ را هوا یک سیرینه د بل د خدای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورکړې د تلوي ښکاله کېږي د نیک محمد زوی د نعمت میږي په خپل کې باندې باندې کېږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته فاتې په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي کتر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کېږي. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، دا وستاس هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول. نقطه دی چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي، موږ به حتما د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختہ او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415.
ಮಯನ್ ಬಂದಿ ಬೇಲಿಗೆ ಸ್ರ زمین نره نره خوگیگی زمین نره 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 خوگیگی تمایان ولی بینیگی تمایان ولی بینیگی تمایان ولی بینیگی تمایان ولی
Swim through.